السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن سه شنبه د غوی شپاړسمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د می له پنځمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس 310 نوي پیښې ثبت شوي دي. پاکستان هڅه کوي د کورونا ویروس له خپرېدو د فرصت په توګه د خپل ځپل سوي اقتصاد د رغونې لپاره استفاده وکړي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: په پروان ولایت کې نن مازدیګر یوې بمی چاودنې د پروان د برېښنا شرکت مرستیال وژلی او د پروان د برېښنا د رئیس په شمول ځینې نور کسان ټپیان کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي جلا جلا د هغو پرېکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایراني پوله ساتو بد چلند وڅېړل شي. او د سوریې پر خاوره د اسرائیلو په تازه برید کې 14 ایراني او عراقي ملیشې وژل شوي دي. پوره خبرونه: په پروان ولایت کې نن مازدیګر یوې بمی چاودنې د پروان د برېښنا شرکت مرستیال مرتضی سروري وژلی او د پروان د برېښنا د رئیس روح الله ساجد په شمول ځینې نور کسان ټپیان کړي دي. دا خبره د پروان د برېښنا شرکت یو مسؤول توکل رحماني نن ازادي راډیو ته وکړه. د پروان د برېښنا شرکت کارګر او مسؤولان د برېښنا د دوو هغو ستنو په جوړولو بوختو چې تېره شپه د چاریکارو په ښار کې منفجر شوې وې. تر اوسه چا د دې نننۍ بمی چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروان پولیس دغه کار د طالبانو بولي. وسلوالو طالبانو بیا کوم غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې په تېره بیا د کابل شمال په لار د برېښنا مزي او پایې ډېر وخت په مرمۍ ویشتل کېږي او چاودنې ورکول کېږي، چې له امله یې د پلازمینې کابل او نورو ولایتونو برېښنا د ورځو ورځو لپاره پرېوي. په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي جلا جلا د هغو پرېکړو ملاتړ کړی چې د ایران په پوله کې له افغانانو سره د ایراني پوله ساتو بد چلند وڅېړل شي. افغان چارواکو ویلي تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ د ایران سرحدي ځواکونو وهلي او مجبوره کړي دي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. د هرات ولایت چارواکو ویلي له هریرود سیند د 12 مړي ترلاسه کړي. د امریکا سفارت سه شنبه په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د افغان حکومت مدني ټولنې او خلکو په اندېښنو کې شریک ده. تر دې مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز نن سه شنبه په خپل ټوټر لیکلي وو هغه راپورونه چې پکې ادعا شوي ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د دې پیښې په تړاو له ایراني چارواکو سره ګډې څېړنې پیلوي. د څېړنو د پیل په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن په یو پیغام کې ویلي:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له لوري ګډو څېړنو ته د چمتووالي هرکلی کوي او د رسمي هدف تر رسېدو ته سترګې په لار دی، تر څو د هغه په چوکاټ کې ژر تر ژره د ګډو څېړنو د پیل لپاره زمینه برابره شي. د سیړونو هدف دا دی تر څو د پیښې کرس رنګوالی معلوم او عدالت تامین شي.
مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې او د ایران سره د ځواکونو په کې لاس نه لري. په افغانستان کې وزګارتیا او بیوزلي د دې سبب شوې چې هر کال په زرګونو افغانان له خپل هیواده په ناقانونه لارو ایران ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي پرون 102 طالبان له زندانونو خوشي کړي. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن په ټوټر پاڼه لیکلي. هغه ویلي چې باندې 850 طالب بندیان تر اوسه د افغانستان له زندانونو خوشي شوي او د خبرو تر پیل مخکې به نور بندیان هم خوشي شي. د امریکا او طالبانو د توافق په اساس چې د فبروري په 19 په دوها کې لاسلیک شو، افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان آزادوي او په بدل کې طالبان هم 1,000 تنه بندیان را خوشي کوي. د سوریې په خاوره د اسرائیلو په تازه برید کې 14 ایرانی او عراقي ملیشې وژل شوې دي. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي سازمان نن کړې ده. دا کسان د دیر زور په ختیس کې وژل شوي. د ایران او عراق ملیشي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د فرانسوي خبري اژانس او اسوسییټډ پریس د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان په حواله ویلي یو شمیر نور کسان ټپیان شوي هم دي او خای تلفات لوړ شي. اسرائیل له کلونو راهیسې د سوریه د متحدو ایراني ملیشو پوځي اډې، د سوریه پوځي مرکزونه او د بشار اسد د رژیم متحدین په نښه کوي. د سوریه رسنیو نن د ورځې په پیل کې تایید کړی و چې اسرائیل په خاوره بریدونه کړي. د سوریه دولتي رسنیو ویلي اسرائیلو د شپې ناوخته د حلب په ښار کې یو تحقیقي مرکز او یوه پوځي اډه په توغندیو ویشتلې. دا په تېرو دوو اونیو کې د سوریې په خاوره د اسرائیل پنځم برید دی. د سوریې سانا خبري اژانس بیا ویلي د دوی دافع هوا د حلب په ختیځ کې د السفیرا په پوځي اډې د راکټونو مخه نیولې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي تیر 2019 کال د جګړو او تاوتریخوالي په سبب د کورنیو بې ځایه شویو په ډله کې 19 میلیونه ماشومان شامل وو. د ادارې نن د مې په 15مه په یو راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې دا د بې ځایه شویو ماشومانو تر ټولو لوړ شمیر دی. د افغانستان په برخه کې راغلي چې په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي په سبب تیر کال ټول ټال 3 میلیونه کسان بې ځایه شوي چې له ډلې سم نیمایي یعنی 1.5 میلیون ماشومان دي. د یونیسف دا راپور په کور کې ورک شوی نومیږي او هغو خطراتو او ننګونو ته یې پام اړولی چې کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان ورسره مخ دي، د بیلګې په توګه سوء استفاده او قاچاق. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر نن له 2,25,000 کسانو واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون او د ورلد میټرز ویب پاڼې له مخې په دغه ویروس د اخته خلکو شمیر هم له 6,00,000 واوښتی دی. له دې ډلې د څه باندې 12,00,000 کسانو درملنه شوې ده. خو د امریکا د واشنګټن پوهنتون وړاندوینه کړې چې ښایي تر اګست میاشت پورې د کرونا له لاسه د مرګونو شمیر ډیر لوړ شي. د واشنگتن پوهنتون دا وړاندوینه داسې وخت اعلان شوې چې په اروپایي هیوادونو کې له څو اونیو قرنطین وروسته کاروبار په تدریجي شکل پیل شوی او لا هم هڅې روانې دي چې لګیدلي محدودیتونه کم شي. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پر راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.2، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.14، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.14، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.14، او جلال آباد هم آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د عامي روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا ویروس 310 نوي مثبت پیښه ثبت شوې دي.
یوازې په څلور وشتات کې 310 تن افغانان په دې ویروس اخته شوی دی.
د خوست مدني فعالان وایي د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوی بودیجه باید په شفافه توګه ولګول سي او په دې اړه یوازې خبري کنفرانسونه بسنه نه کوي.
ځنګړې توګه درسنیو کارکونکو په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي.
په غزنی ولایت کې محصلین شکایت کوي چې د انټرنیټ د ورو سرعت له کبله نسي کولای آنلاین درس ووایي.
بای ډیر لوړ دی د انټرنیټ او بل انټرنیټ ډیر ضعیف او کمزوري کار کوي.
پاکستان هڅه کوي د کورونا ویروس له خپرېدو د فرصت په توګه د خپل ځپل سوي اقتصاد درغونې لپاره استفاده وکړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 3,240 ته لوړ شو. په ورته وخت کې شمیر روغتیا پالان په عامه پوهاوي ټینګار کوي او وایي چې باید روغتونونه د دغه ناوړه ناروغي پر ضد طبي وسایل ولري. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د چټکې خپرېدا له امله خبرداری ورکوي او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې د ځانونو او کورنیو د روغتیا لپاره دې په کورونو کې پاتې شي. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د سه شنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کووید 19 ناروغي د تجرید او درملنې لپاره د محمد علي جناح روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په هیواد کې د کورونا ویروس په بې ساري توګه د خپرېدو په حال کې ده.
متاسفانه شی چې موږ په ښار کې وینو، مزدحم ځایو کې وینو، تر اوسه هم زموږ خلک د موضوع جدي نه دی نیولی. یوازې په څلور ویشت ساعت کې 310 تنه افغانان پدې ویروس اخته شوې دي او دا 313 تنه یا 911 سمپل د مانس نه ده د خپل یو خطر زنګ ده چې فعال ورځ په ورځ مثبت واقعات زیاتېږي.
ښاغلی مجرو زیاتوي چې له دې ډلې په هرات کې 95، کابل کې 45، کندوز کې 41، بلخ کې 8، پکتیا کې 40 او پاتې د جدول له مخې په یو شمېر نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي چې ورسره د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 95 تنو ته پورته سو او 421 کسه ورڅخه روغ شوي دي. واحد مجروح زیاتوي دا محل په ټول افغانستان کې 3240 تنه په دې ناروغۍ اخته دي او حکومت پلان لري چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس د درملنې لپاره 100,000 بستره رامنځته کړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان وایي چې د کرونا وایروس لپاره اوسني چمتو شوي بسترونه بسنه کوي او ټینګار یې دا دی چې باید په اړینو طبي وسایلو سنبال سي. ډاکټر احمد پرویز اقبال ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اړتیا نشته چې سل زری بستر جوړ شي، باید په عامه پوهاوی او په هغه وسایلو باندې چې هغه د مرض په مخنیوي کې کومک کوي باید ځات پاملرنه او پانګونه باید وشي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا محل په کابل کې د کرونا وایروس د درملنې څلور او په ټولو ولایتونو کې د اړتیا وړ روغتونونه چمتو شوي دي. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په ورځ کې د کرونا وایروس د ټیسټ کچه 2500 ته لوړه کړي.
دا ازادي رادیو دوام اوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 313 مثبت پیشي ثبت شوی دی. په همدې حال کې د خوست مدني فعالان او د رسنیو استازي غواړي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې بودیجه باید د اړتیا پر اساس په شفافه توګه ولګول سي. مرکزی حکومت خوست ته د کورونا سره د مبارزې لپاره 4.5 میلیون افغانۍ ورکړي دي چې د چارواکو په وینا تر اوسه یوازې 15% یې مصرف سوي او نورې پاتې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه حال راکوي.
خوستی فعالان او در رسنیو استازی وایی دی ولایت د مرکزی حکومت لخوا د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره بودیجه باید په شفاف ډول ولګول شي. مدنی فعال کریم الله نظری آزادی رادیو ته وویل د دې بودیجې د لګښت په اړه د چارواکو لخوا یوازې په خبری کنفرانسونو د ولس او رسنیو قناعت نه حاصلېږي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي او هغه نقطې ته ځان ورسوي کوم چې د اطمینان ده ولست کولای شو مکنات ورکو. که بدان د زمون ولست وای نو ولست کنات نکي.
په دې ورسته کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د مرکزی حکومت لخوا کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړي شوی بودیجې پر لګښت او شفافیت نیو کې شوې دي. د شفافیت په خاطر په خوست کې د روغتیايي توکو او اجناسو د خریداري د څار په پلاوي کې د مدني ټولنو او رسنیو څو استازي هم پکې دي. لیکوال او ژورنالیست زید شانګر چې په دې پلاوي کې د رسنیو استازي توپ کوي وایي
د بیلابیلو شرکتونو نرخونه واخیستل شول، د هغې سمپلې وکتل شوې. کله چې مطمئن شو چې هم د دې کوالټي ښه ده او هم نرخ مناسب او د نورو نه ټیټ دی، نو دا خریدل شول. په دې کې هیڅ ډول په اصطلاح لاسوهنه نه ده شوې، دا په پوره شفافیت سره دا کار شوی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې مرکزی حکومت کرونا سره د مبارزې لپاره 6 میلیون افغانۍ ولایت مقام او 3 میلیون افغانۍ د عامه روغتیا ریاست ته ورکړي دي. د خوست د ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات وایي څومره چې د کرونا لپاره د ځانګړې شوي پیسو په لګولو کې شفافیت ته اړتیا ده، په هماغه اندازه دا هم مهمه ده چې دا توکي د روغتیا په سکتور کې ورک بتنه شي او تر مستحقو خلکو ورسیږي.
د بي شفافیت لپاره په کار ده چې هغه څه چې اخیستل شوي دي د بودیجې په پیسو باندې او بیا د کرونا ته په لګول شوو پیسو باندې دغه خریداري شوي شیان باید مستحقو کسانو ته، اړمنو کسانو ته ورسیږي.
بلوری ته خوست واری محمد حلیم فدایی چه د دوشنبه ورځ مازدیګر خوست کې د کرونا سره د مبارزه لپاره د ځانګړې شوی بودیجې د لګښتونو په باب یو خبری غونډه کې خبرې کولې وویل تر اوسه د شته بودیجې څخه 15% مصرف شوی چې و قلم بیلابیل طبي توکي ور باندې اخیستل شوی دی.
تر اوسه پورې د 6 میلیون بودیجې له 15% بودیجه باندې خریداری کړې، متبقی تر کار لاندې. د دې ترڅنګ د عامه روغتیا ریاست ته هم 4 میلیون افغانۍ بودیجه انتقال شوې وه چې د هغې له جملې څخه تقریبا 2 میلیون بودیجه چې 49% کېږي دا مصرف شوی.
د خوست د چارواکو په وینا چې تر اوسه په دې ولایت کې د کرونا وایرس و مثبت پیښې ثبت شوي چې یو کس ورڅخه جوړ شوی او یو کس ورڅخه څو ورځې مخکې وفات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د غزنی ولایت دولتي او خصوصي پونهنتونو مسلین وایي چې په غزنی کې د انټرنیټ د کیفیت ټیټوالی او د بیو لوړوالی د دوی زده کړې ټکنې کړې دي. دوی غواړي چې د مخابراتو وزارت دې د غستونزو ته د حل لار راوباسي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې د روان سمستر درسونه دي آنلاین کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلین په غزنی کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت له ټیټوالي او د بیو له لوړوالي سره ټکوي. دوی وایي نسي کولای چې له دې لارې د روان سمستر لپاره آنلاین زده کړې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته سپارښتنه کړې چې د روان سمستر درسونه آنلاین کړي. د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول خصوصي او دولتي پوهنتونونه او ښوونځي تر نامعلومې مودې تلل سوی دی. په غزنی پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د دوهم سمستر محصل محمد عارف لیوال وایي په غزنی کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي او د بیو د لوړوالي له امله داسې ښکاره کیږي چې دلته د محصلینو دغه سمستر ضایع کیږي.
هیواد کې او بیا په تیره په غزنی ولایت کې ډیره ناممکنه خبره ده چې خلک دی وتونیږي، حتی په ښار کې کار نه کوي، څه خو تر ښار دی باندې په کلیو کې ولسوالیو کې ده. نو دا فکر نه کوم که چیرته د انټرنیټ دغه سرعت واوسي د زده کړو آنلاین بهیر دی په بریالیتوب سره تعقیب کړای شي.
دا یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو بل محصل محمد زبیر وایي موږ په دغه انټرنیټ نسو کولای چې کتابونه او نور مواد را ډاونلوډ کړو.
ځینې کتابونه رخلو یا نور شیان رخلو نو هغه بېخي زیات مصرف کوي. یوه خدا خبره ده چې بیې ډېرې لوړې دي د انټرنیټ، بیا په ځانګړي ډول د محصلینو لپاره چې زیاتره محصلینو اقتصادونه ډېر ضعیف دي، او بل په څنګ کې ورسره انټرنیټ ډېر ضعیف او کمزوری کار کوي.
حمید احساس چې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې دي دغه وضعیت ته په پام وایي. د محصلینو وخت به ضایع سي خو څه به ترلاسه نه کړي.
په هیواد کې د انټرنیټ بیې هم لوړې دي او دغه راز د انټرنیټ هغه سرعت هم ډېر سست ده. د مخابرات وزارت په دې برخه کې که څه هم خلکو ډېر انتقادات پرې کړي خو تر اوسه دوی هیڅ اقدام نه ده کړی. نو د آنلاین زده کړو لپاره، د آنلاین زده کړو د تعقیب لپاره د انټرنیټ سرعت ډېر زیات کم ده. حتی د ولسوالیو خلک هیڅ لاسرسی نه ورته لري. په ښار کې هم ډېر خلک ورسره له ستونزو سره مخ دي.
که دغه محصلین له مخابراتو وزارت څخه د انټرنیټ د بیو د ټیټوالي او د سرعت د ښه کېدو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د مخابراتو رئیس عینالدین نظام دوست وایي تر اوسه پورې دوی ته د انټرنیټ د بیو د کموالي په اړه امر نه دی سوی.
دا د وزارت کار دی کوم وخت چې دا اوس بیا موږ ته هدایت راکوي، لا تر اوسه موږ ته هیڅ هدایت کوم شی نه دی سوی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو پایې له پخوا څخه د جګړو له امله یا خو تخریب سوي او یا هم د وسلوالو له لوري د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي چې له دې امله د غزنی اوسیدونکو په ځانګړي ډول محصلین له ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د کونړ په مرکز اسداباد کې هټیوال ځانګړي ډول خیاطان شکایت کوي چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړې ده خو په هټیو کې برق نسته. د دوی په خبره چې په کونړ کې د پریمانه اوبو او د چارواکو د ګڼو ژمنو سربیره بیا هم دوی و تور شپې ته ناست وي. روح الله انوري په دې اړه نور حال راکوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې هټیوالو په ځانګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کیږي چې په ولایت کې د کرونا وایرس له امله قرنطین دی چې په سلګونو کسانې بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي برېښنا یې نشته چې د برېښنا نشتوالی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسداباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې دا یو دوه درې ورځې برق پاله او اوس بیا برق نشته تورتم کې ناستي زمو ماشينونه اسره نه چې د برق تغه نه دي او برقونه نشته د بازار دغه سیستم دی او ساغه تورتم کې ناستي موختن هم داده چې موږ دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څوزلې ژمنې کړي چې د شپې له خوا به ورته برېښنا ورکول کیږي، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په څلوېښت افغانۍ ده. زوبیر هم خیاط دی، وایي
برق خو نشته دی، والي صاحب وعده کړې وه چې د شپې به د برق خوشې کوو، د برق رئیس برق بېخي موږ په سترګو نه لیدلی، دا دولتي بجلی نشته، جنریټری بجلی څلوېښت افغانۍ یونټ راکوي، نو په دې خاطر باندې څه کرونا ده او څه برق بل ډېر واخلي، نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي. د شپې د خوانه دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده اوه بجې راځو تر سهار څلورو پورې، خو دلته تقریبا دا خو چغسره داسې بازار دی چې کمزورې اترافي خلک دي، تقریبا دغه لسو یوولسو پورې خلک یې بېزي کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامې اخیستې دي. حکومتي مسؤلین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته، ټول بازار کې برق موجود، یعنی مونږ هغه ماشینری چې هغه خراب و برق هغه جوړه شوې ده، ټول بازار ته مو برق ورکړی دی، بازار خلاص شو، برق ورکول شوی دی، هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلوېښتو ساعتو کې 310 د ناروغانو د پیژندلو سره په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر 3024 تنو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د دغې وبا له امله تر اوسه 95 کسان مړه شوي دي او 421 ناروغان رغېدلي دي. په جرمني کې لسګونو زره کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي. سلطان محمد سرور د جرمنی د داخله ډاکټرانو د ټولنې لغړی ډاکټر اسد یرفبین حبیبي څخه پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه نصیحت لري. مرکه اورو.
د ما توصیه خلکو ته ډاکټرانو ته افغانستان کې داده چې کرونا جدی واخلي، پاملرنه افغانستان کې زیات شي، نظافت مراد کی، فاصله مراحت کی، که ډیر ضرور نه وي باندې ته لاړ نشي. خلک به ما مشوره ډاکټرانو ته هم داده چې کوشش وکړي خلک ته زیات معلومات د کرونا په هکړه ورکړي او وضع ته د کنټرول ترلاسه راشي.
ډاکټر صاحبان څنګه بیماران وګوري معاینه کې په دې اړه کومه خاصه توصیه تاسو لري؟
باید محافظتي وسایل او ډاکټران ولري، شیلد ولري، ماسکونه ولري، د کاغذي ماسکونه کافي نه ده، باید حداقل د N95 د ماسکونه نه کار واخلي. استاندارد محافظتي لوازم افغانستان کې هم باید ډاکټران ولري او خپل ځان باید وساتي او خلک که ډیر ضرورت نوي شفاخانه ته روغتونونو ته لاړ نشي، کور کې پاتې شي، چې کور کې کولی شي خپل ځان او د ډاکټرانو ځان وژغوروي.
تاسو اگر چې په هالند کې اوسې اما کارم په جرمني کې دی، آیا فکر کوئ چې جرمني د وایروس د انتشار له اوج نه وتلې یا اوس هم پکې ده؟
دا درست معلومه نه ده. زه خوشبینی لرم چې آلمان ډیر موفقانه د ویروس په هکړه خ ګامونه پورته کوي، ولی زیات مشکل ده چې سړی پیشبینی وکړي چې حالت دا ونه چیراشی آلمان کې وضع سرنګ کیږي، ځکه چې اوس مکتبونه بیا چالان شوي دي، دکانونه کولی شي چې باز دي، ګورو چې سرنګه کولی شو یا سرنګه آلمان کولی شي چې دغه وضع بیا هم تحت کنټرول وي آلمان کې.
آیا تر اوسه کومه دوا درمل مؤثر تمام شوي دي دغه ناروغي په علاج کې؟
متاسفانه نه، د خوشبینی ور کلوروکین و د ملاریا د زت دوا هغه ډیر جانبی عوارضونه درلود. نن ډیر خوشبینی د رندسویر په حق لدی. رندسویر کولای نشي چې د کورونا مریض ژوند وژغوروي، ولی کولای شي چې د هغه د روغتیا جریان تسریع وکړي. ګوی د نزده مریض د روغتیا مرحله 15 ورځې دي. رندسویر ګروپ کې کولای شي چې دا خلک دغه مرحله یولس ورځې ولري. اته واکسینونه هم اجازه د دولتونه اجازه اخیستلې دي چې پر خلکو یې تجربه وکړي. خوشبینی شته چې بل کال کووید 19 ضد واکسینونه ولرو.
تاسیز مژغله ازادي راډیو اوري د جرمني د داخله ډاکټرانو د ټولنې د غړي ډاکټر اسد جرفبین حبیبي خبري مو واوریدي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي راډیو ده. د کورونا د وبا خپرېدو په ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي او له دې پلوه ډیرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصاد یې د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې هم ډیر کمزوری سوی و، هڅه کوي له دې فرصت څخه د خپل ځپل سوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړې دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کورونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلې دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پانګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالي فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. خغلی نادر وایي چې پاکستان له کورونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالره پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کورونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه وروبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه وویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده. په عین حال کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په مالی برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو پاکستان ته د پام وړ مالی امکانات په لاس ورکړل، او په دې لړ کې لاله اوسه د پیسو له نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک څخه د 2.1 میلیارد او د 20 صنعتي هیوادونو جی شل یعنی څخه د 1.8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له اقتصادي بحران څخه د هیواد د ژغورنې لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو پلان اعلان کړی، او همداراز له میلیونونه بېوزلو خلکو سره یې 200 میلیون ډالره نقدي مرسته وکړه. خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د پاوځ په لګښتونو کې کموالی نه دی راوستی. د پاکستان د پاوز د مالی چارو شنون کې او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د پاوز د مالی سرچینو د کمولو امکان ډیر کم دی. میرمن صدیقه گندهارا وی پانه ته ویل دا برعکس باور لري چې د نړیوالو مرستې هم د پاوز په ولکه کې دي، خو کېدای شي چې یو برخه د پاکستان د پورونو د پرې کولو لپاره هم ځانګړي شي.
د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلی یو. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما همکار ستار فروخ سره اوسئ. فروخ صاحب سلام.